په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور دویمه د اپریل 22مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قمندان وټاکئ. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په هغې اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خپره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکیانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلهییز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او اووه ملکیان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لوا قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د لالمې ساحه، د غلامډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو جملې نه چې دوه پکې عمده قمندانان وو، 14 کسان نور دوی افراد له منځه لاړل، 16 نه زیات دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام د پاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمه. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقې وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قمندان وټاکه. دا په اصل کې ده چې دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوه. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قمندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوي قمندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې د دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د قمندان د بدلېدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 اونۍ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قمندانی د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یک شنبه په ویلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوي. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کیږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا به داسل کېده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکی څه باندې 83% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلې دي. زیلینسکی ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل: زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا او طالبانو استازي به پر راتلونکو څو اونیو کې بیا خبري پیل کړي. په هلمند کې پرون د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وسو.
نو راځي ټول په یو आवाज وایو ژوند چې مو بدرنګ دی.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. موږ 15 لوبغاړي فکر کوو.
ورزګان کې د شهیدانو د کورنۍ غړو او معلولیت لرونکو اعتراض کړي چې خپل حق نه ورکول کیږي.
موږ مایبین موږ شه د لاس ورکړي چې موږ خپل حق واړو موږ ته خپل حق نه رسیږي.
په سیمایزو مسایلو کې د پاکستان صدر اعظم نن د ایرانی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې په کوچنیوالي کې ګوزان ناروغي نیولې وو.
یعنی موږ ټول خپل وړکتوب ځواني دوران نوجوانی دوران تر اوسه پورې ټول په دغې حالت کې تیر کړلی. ما درس لوستی، مکتب مې ویلی، پوهنتون مې ویلی.
د خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغه سپات سوې. سپیو لا ستانګزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش متمرکز وي. دا خبره فرانسوي خبری آژانس پرون یک شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغه چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دای له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلور مواردو په دوه لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. خغلی خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اگر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیرہ ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناتو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دغه نه باشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمې ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې د پپای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یو پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په هلمند کې د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یوه دیوال لیکل سوي دي جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دوکانداران او ځینې تیریدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې له سیمې د مارش په ډول تیریږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو اربیا په لشکرګاه ښار کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د شکیلو خواو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړیز عملیات یې وغندل. که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسي حرکت، خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د غزه د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لوڅو پښو ولاړل، نوم یې د سولې په ولسي حرکت بدل سو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او ځای په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېرې ټپیان کړل راپیل سو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. د حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي، هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس د اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي. د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وسي، موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیاتو غندنه مو کړې ده.
که څه هم د لاریون ډېری ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د لاریون کوونکو نه څو تنو ښځو ازادي راډیو ته وویل روانې جګړې ترې د کورنیو ډېر غړي اخیستي دي.
زه مشه شهید مور کړی دی، نا ناسی وړه ماشمان را پاتې موږ دغه نه لرو موږ پر جنپو باندې ناسی چې موږ پکرو رکو په لوونه مونږ ولې دې فکر لانا را پیدا کیږي موږ دا غواړو چې موږ سره کومه پوتې موږ ټول غواړو
پر د شیدانو پر حق ولاړ یو وره موږ د شیدانو سره کومه کړې څه موږ د شیدانو سره حق نه درا کول څه موږ د شید خپل د شید وخت غواړو ټول غواړو ټول خاطر نه غواړو موږ څنګه نه غواړو ټول غواړو وره څنګه
د سولې د ولسي حرکت غړي په داسې حال کې د جګړې د دواړو غاړو د سولې غوښتنه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني سولې لپاره روانې هلې ځلې او خبرې چې باید د قطر په مرکز دوحه کې سوي وای په ټپه درېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حمله ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختل کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغه ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړي، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډیرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یو سوله ییز جلجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی د لمل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوی کمپاین ته پام اړولې چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډلیمل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپل فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرا نادری بیا په یو ټویټ کې د خزو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د خزو پر ونډه تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې خزې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرخه پنوم له دغه کمپاین سره یوځای شوې دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د خزو پرمختګونه چې په سختۍ کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې لپامه و نه غورځول شي. سمیم چې درویش کلنه ده لیکي که طالبان بیرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آن دا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریاله او فعاله فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه، قلم او د بیان ازادي ده.
او اوس مرزو د سپورټ نړۍ ته. د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سپی الله ستنگزی مرکه کړې ده. لومړی د ملي ټیم له نوي کیپټان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ په نړیوال جام کې تاسو سره درسره یو او تاسو به پوره سپورټ کوو. نو دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق دا به یو ښه دستاورد ولري.
ټول ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي، دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسما.
سره کوم لوبغاړي مو اخیستي دي ځوانان پکې شته تجربه لرون کې لوبغاړي شته که څنګه؟
واکه نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړي چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد وو او څه توانایي پکې کې ده دا ټول په نظر کې نیول شوی او د افغانستان کې خدای ستاسو معلوم دي چې استعداد بیخي زیات دی. نو انتخاب یو څه سخت دی چون دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسؤلیت دی چې هغه فاینل سکواډ یې بیا نن اعلانې دوی لپاره هم دغه یو سخت ډیسیژن وو ځکه ډیر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي. نو ان شاء الله ټول ته په دقیق سره کتل شوی دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبغاړی انتخاب شوی.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته بزي؟
دوی به ان شاء الله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او 4 ورځې به په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې به دوی په سکاټلند کې دوی سیالي لري او بیا په 28 باندې د هارلند سره دوی سیالي لري. نو ان شاء الله عزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته روانېږي.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه؟ ځکه چې هغه خو په تمريني کیمپ کې نه ول له ټیم سره
چون هغه په یو غټلي کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به ان شاء الله د هارلند میچونو ته راځي او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند وړاندې باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلو دغه وړاندې به لوبيږي او بیا به یو ځای ان شاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل هغه هم د لوبډل په ترکیب.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام تنن افغان ټیم اعلانېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
پورزګان کې مالولانو او د شهیدانو وارثانو اعتراض کړي او شکایت کړي چې حق نه ورکول کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د مالیلینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمیر لسګونه تر رسیدي د ولایت مقام مخې ته راغون سی وو او افغان دولت ته په غوسه وو.
موږ مایبین موږ شه د لاس ورکړی دي موږ خپل حق واړو موږ ته خپل حق نه رسیږي.
علي محمد چې د مین په یو چاودنه کې خپل دواړي په شله لاس ورکړي او په دغه لاروین کې غډون کړي وو. ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو دوه کلونو رئیس یې شنه پورانه ورکول کیږي.
چې موږ د دوه کالو پیسې پاتې د مليونو د شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. یو اوس دا وره غل الله زړه باید کوم را پروش کړی ډیر ډیر زړه کړی 50 درم د دوه کالو پاتې دي. نو موږ خپل حق غواړو خپل حق طلبدار در ټوله مې بین شي شهیدانو ور سینې ور ټوله موږ خپل نه راکوي کیو وای موږ ته امر نه سوي د ګډ ولایت ودر کول سوي د روزګار ولایت پس پات
او یعقلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی د هم په یاد لارین کې غډون کړی
د دولت څخه خپل حق واړو موږ ژغ دې درې سې جنگوره پرې ورسېږي.
د دې چم صاحب پلاس کې او سترګې له وښ کډو کې وي. ازادي راډیو ته ویل چې دوه کال کېږي چې دوه زامن په پولیسو کې وژل شوی خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورته کوي خو څوک ژغ نه اوري.
انا بابا کدوانی لپلوس زر تعالی سره غلی دی ماته شپان زر سی درو سلور میاشتم پات دی چی زدا ما یب کندی تیمان ماته ناست ز پنانو یانو گزم پتا یو غوالا ډوډی را
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت غواښ کوي کې حقوق ورنه کول سي نو لارینو ته بدوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي. دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سي وو ازادي راډیو دغه موضوع د ورزګان ولایت د والی سره شریکه کړه خو هغه په دیاړه لڅویلو ډاډه وکړه. ازادي راډیو دغه راز هڅه وکړه چې دغه موضوع په ورزګان کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست او دغه راز په مرکز کابل کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت سره شریکه کړي خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې لتیر دروي کلون رئیس پکښ کې د جګړې ډګر تو دی او په دغه ولایت کې د روغتي مسولینو د معلوماتو لمخې هر ورځ یو کاس خپل د بدن غړي او یا هم د کورنۍ غړي په یاد جګړه کې لاس ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یک شنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی. د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د څوارلسو پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دواړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت څرخیږي. عمران خان پرون یک شنبه ماښام مهال مشهد ته ورسېد او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخته سیال سعودي عربستان سره ډیرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې څوارلس پاکستانی پوځیان د اپریل په 13مه په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړم ورځ وویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نه الائنس بی آر ای کې ټریډینګ کیمپس اور لوجستیکل کیمپس
د دې بی آر ای نوې ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان به په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې وه چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي وو د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی وو. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعاله ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د کورونوي چارو وزارت وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر لسو ته رسېدلی دی. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپله لوبډله اعلانوي. ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکی. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. په دغو چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمېر 202 او د ټپیانو 450 ته رسېدلی دی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پوروشنکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم راته وای.
زما نوم احمد ګل.
احمد ګل څه کار کوي؟
زه دلته په دغه وزارت کې په منابع بشري کې مدیر دی عمومي دی شکایت.
په کوم وزارت کې؟
د سرحدونو قبایلو چارو وزارت. اولی وظیفه دولت کې معلمی و. نظر په شرایطو د ماموریت ساحه ته راغلم. په اولین ځل کې ز مامور د وزارت امور زنان وم. د غینه هم راغلم دلته وزارت.
تاسو ناروغه میاستې؟ څه ناروغي لرئ؟
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره تایو. خب با وجود هغم هم دغه ژوند سوش دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړی.
په لومړی کې چې دغه ناروغي سره مخ شوې تدابیر مو ونه کړه، کاغه وخت کې واکسین نه
پولیو فلج ویروس خو هغه بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حد ته خپل توانه صحی مراکز ته مراجعه کړی ده، اما الته ما ته ویل شوی چې د دې تداوی هیڅ امکان لري لو کپ ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وی.
څه وخت پیښته شوې؟
درې کلنۍ کې و چې زخته شوم. یعنی ما ټول خپل وړکتوب ځواني دوران نوجوانی دوران تر اوسه پورې ټول په دې حالت کې تیر کړی دی. خو بیا هم زه د خدای راضی یم په دې حالت کې. ما درس لوستی، مکتب مې ویلی، پوهنتون مې ویلی.
له کوره راته ووایئ، په کور کې هم داسې څوک شته چې تاسې سرپرست واوسیږئ او تاسې د کور عاید برابر کړئ؟
بله، او شکر دی، خانواده لرم، د هغې مسؤلیت هم زما په غاړه دی. خصوصا هغه ما ټول مکتبو کې شامل کړي، پوهنتونونه لولي، خپل درسونه لولي، او زه په دو خپل ناتوانه ضعیف وجود کوشش کوم چې د دې نفقه او قلم قرطاسی او کتاب تکمیل کوم او د خپل ادب ته ورسیم. ډیره
ښه ده، ډیره مننه.
مننه تاسو نه هم تاسو هم ژوندی
اوس له ستار فروغ سره اوسئ.